زموږ غلازادي راډیو ناوړی د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبریال چې په چلاوطنۍ کې لوی افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقونو په برخه کې د سوله ییز کار له امله نیولې او باید زر تر زره او بې قید و شرط یې خوشې کړي. یو شمېر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کاري اغېزناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هېواده د خبریالانو د تېښتې سبب کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورني په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان AGSO وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ سوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمای فیلی جدا تقاضا می‌کنیم تد رسانه‌ی د استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له رسانه‌ی حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاد فضا پرانیست پریږدي او له دې ډیر دي پر خبريالانو او رسانه‌یو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټیلو وهل شي او له دې زیات دي د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سویو خبريالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوشي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید و شرط پرته خوشي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې له مخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبريالان دا ډول نیونې د خبريالانو او رسنیو پر کار په اغیزې نه ګڼي او د اندېښنې وړې بولي. د دې ډلې په کابل کې خبريال شکیب د ورستیو نیولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران نه تنها
اوسنۍ شرایط او پر خبريالانو فشار ته پکتو نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسی.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هیواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د دوه کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي وه چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یادرسه نوی کارکونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تیروي، چې له دې ډلې شپږ یې له اوو میاشتو تر دریو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وسهم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګ د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي، او همدارنګ یو بل ریپورت شي د اوکراین او روسیه د شخړو د پای ته رسیدو دی. راځي لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې ل خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي خغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریه د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو د هغه امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وشل شوی یا ورک دی هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگټن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو، د دوارخیزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګیدو پر لارو چارو هم خبري کړې دي. خغلی شیبانی د لیدنه غټوره او رغون کې بللی. د پنځشنبه په ورځ د لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په قربتوب شو. ترکیه د نوي سوری حکومت له اصلي ملاتړو څخه ګڼل کیږي. دا سوریایی او امریکایی مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنه د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمه ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د پراخو اندېښنو او د واشنگټن د سختو اقتصادي بندیزونو لامل له سباندې ویلې سیراهسي ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوی بندیزونه بل لري کړی. هغه ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتی ولسم شر احمد الشرا سره وکتل او خبري ورسره وکړي. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلی، او دی د دویم نړیوالې جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلي راکمې کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکی سره له لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ویل هیواد یې د روسي پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استي. زیلنسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پلاوی مشیبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچ چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې تر بریده حاضر دی، خبرو ته دوام ورکړي. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځئ چې مخکې له دې چې زما د دری برخې همکار راشي، د سنا کاکړ هغه ریپورت ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغو ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بې کورۍ او همدارنګه د کورونو د کموالي او نشتوالي له ستونزې سره مخ دي.
بیکوری په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډیر کړيږي. د دغه هیواد د هامبورګ خارستوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی، خو نه شي موندلې.
ما حمد د دو سال میشه در هامبورگ زندگی میکنم با یک هموطن خود
مسئول زه دو کال کیږي چې په هامبورگ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلې هغوی په کم کې اوسیږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کړي.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسیږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسب قیمتونو دي ډیر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډیر لوړ کمیشن باندې لږ پګزور نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځای لرو، ډیر شور به تجار شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سخت‌تر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا درې کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډیره سخته ده. نوموړی وای ځکه خواړه شوی چې د کورونا په نوم د بایرن یاله د کوچني ښار په یو کلي کې واړوي.
سونو در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که حداقل مو امنیت
په ګډو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیا به هرزي خزه چې په خلنځي تزي نشي کولای چې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک او هم ناممکنه ده.
بیاره چون هم خطرناک هم کار غیر ممکنه.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یو جدي ستونزه ده، خو نوموړی وای د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپاړو نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانان نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دی شوی. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایي فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی، کما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور ځنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستنی مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دغه سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه لپاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کانه د حقونو لیست کسر وی د ډیر ورځ دی یعنی اومده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله او انسانان تور کړی او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
bale زیدی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسیدنو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل سول چې یو هم په دې ورستیو کې دی هغه کم میرمنو چې دوی کار کوي دغه د معاش کمیدل دي. تاسو څه ډول خبرې لري په دې اکلا؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه شزینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغه ته به ډیر کم معاش ورکول کیږي دا ډیری کمی وي. د هغه حقوقو په پرتله چې یو شزینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15 افغانۍ نس پر ولایت شایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي. ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 یوازې شاوخوا $80 کېږي یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډیر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده 5000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسنی وضعیت کې؟
د کورنۍ لپاره 5000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیر کلونو کې کله چې معاشونه ډیر لوړ و نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کاوه. اوس چې دغه مرستې کمیسیوي شایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغه ته معاشونه ورته ورکول شي. ځکه چې افغانستان کې دغه سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا غي د پر روغتیایی وړیا خدمات بسنه وکړي د هغه د تعلیم یا د زده کړې د پر وړیا څه وي زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر ادارې ورته وټاکي هغه یو عدل وکړي او وګوري چې د دغه یوې شزینه لپاره چې لته کار کوي 5000 افغانۍ بس دی او کنه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او خزینه دواړه په کورنۍ کې مسؤلیت لري کار کوي. یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي د خزې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوه ګونه چلند کیږي دغه دوه ګونی چلند تاسو په نظر ولی
د 15000 افغانۍ ورکول یو شزنه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نوي او هله تا د چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ شي تر څو پوری ټول خلکو ته برابر حقوقونه که شزنه وي او که نارینه وي هغه د اسلام د اصول په چوکاټ کې ورته ورکړل سي فکر کوم دا به تر ټولو شي
ارزي چې د طالبانو د حکومت له خوا په میرمنو باندې نوې بندیز راغلی خبري ور باندې سوي میرمنو غاک پورته کړای دا راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه کړی دا جیل هم کم دا 15000 معاش تطبیق سي په میرمنو باندې 15000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نسی دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبورې غزای دي صاحب
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه شزنه او ته د کار زمينه نه برابرې د لاوس 15000 افغانۍ معاش ورکول کیږي هغه اړ دي چې یو مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل دغه د صفایي او کار وکي یا اندر دي چې خیرات ټول کی زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي کسړی خپل زړه لاس کړي تر ټولو شخره دا ده چې دغه لپاره څنګه یو معاش ورته ورکول سي
بله لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي او بل پلاوه یو میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کی تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده هلته موږ تاسې کلتور دود او عنعنات لرو نو د هماغه کلتور دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خو دا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو ښه لار وي
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستي یو افغان جلی په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي بیا دنده پیدا کوي بل اخر اوس ګورو یا له دند لري کېږي یا معاش کمیږي دا څومره د درد وړ خبر ده او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلې دي چې تر دې حد ځان رسي
شکه تاسو وګورئ تیر شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول هغه تللې کار کاوه خو بیا هم هغه تیرو کلونو کې هم کسړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاو ویل چې عادل نه دی مراد شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دوه کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي دا له کلونو کلونو راهیسې پاتې دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي
کله سو دي چې دی او میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دي څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څه ولولې او واس او مهمه خبره ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سی ولی ښه خبره ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغه د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او دغه زر درڅنګ په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په هغه ټولنه کې چې او خلک کی چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی باقي کې تقریبا ډیر ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلی یا قری خلک زیاده غمغه خپل کلی یا قری ډاکټر ته نو له هغه خیوس زده کوي او کله چې معلم وي هم داسې کچيري یو پولیس وي او اب یو کورنۍ ته ځي شزنه پولیس ورسي فکر کوم چې دا به د کورنۍ لپاره د تلاشي پر مهال باندې آرام کون کیوي نو دغه سي په ټولو برخو کې د شزنه او ګډون مهم دی یا وړین دی
bale پخام میرمنې مکتب تتللې او لوړې زده پرې کولې کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګوي کې به دوه درې اغم تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپل د مغزګي خلک او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه مکتبونه خلاص شي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول شوي، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول په کار دي؟ د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس هغه معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولای شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر خپل کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپل کورونو کې هغه نارینه چې دی هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې لته د خپل کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي اوس دغه د کمو میرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دودپاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، د هغوی له مخې په هر سیمه کې فرق کوي. که زه تاته ووایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاته ورته وایاست چې هلته د تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسبه نه ده، ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې یو چاته ورته وایاست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې.
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د معاشې ورته کم سته، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي، د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسیدلی شي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګورئ، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي، هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري، دا کار به کوي، یعنې په کورنۍ کې به خشونتونه دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېر کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی شي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل شي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار، هلمند او نورو ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته یې نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې ښځې هم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې، او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره، نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي، حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولسن او مننه کوم چې دوی اوسلته همدغه سخت حالاتو کې لا صبر کړی. غوښتنه مې داده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو ترڅنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښتم که چېرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره د هغوی کورنیو لپاره د یوې ښځینه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي او که سړی په خپل زړه لاس کښېږدي او وایي چې که چېرې زما میرمن ناروغه سي نو زه به کوم نارینه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینهو پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولار ورته جوړ کړی تر څو پرې ښځینه لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سي هم د کار زمینه برابره سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ور نه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي او لکه معاش چې کم سوی ده همداسې نور منفي چارې هم د دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسې وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي. لمک سره میل ما او استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوه تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښې خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله د حقانی ما د بغلان ولایت اوسیدونکو دی. یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډیرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کوو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بې جایه خبرې یا بې جایه مسایل ډېر استفاده کوي، ډېر
بد خبرې ډېر بد مسایل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم، نو دا زما لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکې خبره ده چې په ډېرې سختۍ انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دارته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیر کړې ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره، هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی شي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکی په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل، نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خو به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اټک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل څوک په په شخصي مسایلو کې په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کی اتهامات وارد کی په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دیتا کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکا؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، را به سودې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده. دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی. دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری، مسئولیت وجود نلری، قانون وجود نلری، قانون مدنی اشتنول نلری، دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. پا امده خاطر پا اوست وقت که ده ما پا آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه ده نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانانو په ټولنه که موجود و او ده افغانستان په تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بوشی. او اصلی تکه ده ما پا هم داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پو قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منځته شي، چی یو دبل ته درناوی وکی، احترام وکی، او مشترک اغه مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه تدی، اغوی ته باید ډیر درناوی وشي.
ساده چې راځو په اخره کې بعد تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا وایي کنه دغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا او امریکا او کاناډا او استرالیا کې اوسیږي معلومدار دلته خو یعنی جلا وطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شي، یعنی وقت دیر اهمیت لري. اگر وقت چه اغوی زایی کوی پا دا رسانه که، یعنی بیهوده وقت زایی کوی، دا وقت قدر باید پا پام کیونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. نیمونگ او تاز دپاره اگر اصلی قدرت، اصلی صلاح دا افغانان دپاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دادی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. منګو که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه له موږ سره په دې خبرونه کې میلما و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.